ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا لویا خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن د نهې ورځ 2019 کال د فروری 19 نیټه دا وختونه شوي دي. په اسلام آباد کې د ماښام اته، په کابل کې دي د ماښام 9 او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 10 بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. مهمه موضوع تم تاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړی دی. خلاول سرټکی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له هند سره د زیاتېدونکې تاوتریخوالي په اړه کام ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که هند پر پاکستان حمله وکړي نو پاکستان به په پوره قوت جواب ورکړي. او هند وایي تیرونی په کشمیر کې په هندي ځواکونو باندې حمله د پاکستاني استخباراتي ادارې سره تړلې تندره وډلې جیش محمد کړې و.
د پاکستان حکومتي مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په لومبنو وو میاشتو کې هوا ته د بهر نه ورغلو پنګو یا سرمایه کاری کې 10% کمې شوې ده.
او له افغان طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت په مذاکراتي ډله کې د بدلون امکان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې باید یو پراخه بنسټه ملي ډله جوړ کړل شي. د ولسمشر غنی ویاند ویلي په مخکینی ټیم کې تغییر راو تل ممکن دی.
دا او د دینه علاوه په نورو مهمو موضوعاتو هم تفصیل لرو. موږ سره اوسې خلاول لند خبرونه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي کچیر هند د پلواما برید په تړاو په پاکستان باندې هر ډول یرغل وکړي نو پاکستان به په بشپړه زور ورته جواب وایي. عمران خان چې په ټلویزیون باندې ولسته خبرې کولې وویل چې د هند مشران باید په دې وپوهیږي چې د جګړې پیلول اسانه خبره ده، خو بیا تر پایه یې کنټرولول به د چا د وس خبره نه وي. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې د هند د پلواما د برید په اړوند ازادي پلټنې وکړي او که د پاکستانیانو د ککړتیا ثبوت وي نو اسلام آباد دې ورکړي، پاکستان به پر ضد عملیات وکړي. تیرونی د هندي کشمیر په پلواما ضلع کې د هندي ځواکونو په یوه کاروان ځانمرګي برید سوی او تر 30 زیات هندي عسکر پکې ووژل سو. زموږ جیش محمد ډلې منلې ده چې باور ورباندې کېږي مرکز یې په پاکستان کې دی.
پاکستان د ملګری ملتونو ناغوښتي دي چې د هندوستان سره د تعلقاتو سمولو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې هکله ملګری ملتونو ته یو لیک هم لیږلی دی. بل خواته پاکستان د هندوستان سره ډیپلوماټي یا سفارتي تعلقات بیا سمولو دپاره په سفارتي کچه باندې هڅې هم شروع کړي.
ایران وایي په هغه هیواد کې د تیره اونۍ ځانمرګی برید چې پکې 20 عسکر ووژل سو یو پاکستانی شهري ترسره کړی دی. د ایران د پاسداران انقلاب یو جګپوري کمانډر جنرال محمد پاکپور نن وویل چې د تیرې هفتې ځانمرګی بریدګر حافظ محمد علي نومېدی او د پاکستان شهریت یې درلود. پاکپور دا هم وویل چې د هغه حملې په تړاو یې ځینې کسان نیولي دي. پاکستان دا الزام ردوي او د دې ترڅنګ چې په ایران کې برید غندلې دی له هغه هیواد سره د همکاری ژمنه هم کړې ده.
پاکستان د بهر ملکونو نه نیخ پنی غاراتلونکي پنګونی یا سرمایه کاری 10% کمی شوې دي. دا رپورت د پاکستان مرکزی بانک یا سټیټ بانک خپور کړی دی. د سټیټ بانک د رپورت تر مخه د روان مالی کال په لومړو وو میاشتو کې د تیر کال جولای نه تر د جنوري 2019 پورې بارنۍ پنګونی یا سرمایه کاری د تیر مالی کال په مقابله کې 10% راکمې شوې.
د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قومي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. د ولسمشر غنی د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي نن امریکا ژغ ته وویل چې حکومت د سولې مذاکراتو لپاره یو 12 کسیزه مرکزي ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر رامنځته کېدو احتمال شته. ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې شپږ ورځې وروسته په دوحا کې پیل شي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا جبه د ګلو کډر منور دن کول خبر پښتونخوا خبرونه ته بیا هم شرغلاست او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای کچیر هند په پلواما په تړاو پر پاکستان هر ډول يرغل وکړي نو پاکستان به په بشپړه زور سره جواب وای. نو موري د خبرې نن خپل ملت ته په یو ټلویزیونی وینا کې کړی دی. بشپړه تفصیل را کوي ل اسلام آباد او رزق خان په دې ریپورت کې.
د هند لخوا بیا بیا په پاکستان د ترهګرۍ تورونو پس وزیر اعظم عمران خان کام ته په پیغام کې ویلي دي کچر هند په پاکستان برید کوي نو پاکستان به دا سوچ نه کوي چې اوس څه ځواب ورکړي بلکې سمدستی به د برید ځواب ورکوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د پاکستان ځمکه د بل هیواد خلاف د استعمال اجازه نه ورکوو او نه غواړو د بل هیواد ځمکه پاکستان پر ضد استعمال شي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشت گردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے. ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں.
جی وہی دا ہر قسم برید با پاکستان جواب ورکوی مونگ صوبات واڑو کہیں ثبوت راکڑو نو کاروائی بکو او کچرے سوک دا پاکستان زمکہ دا بلچا پر ضد استعمال وی نو پاکستان سرا دخمنی کوی. د عمران خان ویناوا ترخګری په شمول په هر مسله هند سره خبرو ته تیار یو ځکه چې ترخګری د سیمې مسله ده او پاکستان ترې د ټولو نزات متاثر شوی دی.
میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو. پاکستان وہ ملک ہے جس سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان ہوا.
دوی وی د سیمینا د ترخګری ختمون غواړو ځکه چې د دې ټولو نه زیات نقصان هم پاکستان ته شوی دی. وزیر اعظم عمران خان وینا وا جنگ پیل کول اسانه وی خو ختمول یې بیا د چا په لاس کې نه وی. وزیر اعظم عمران خان لخوا هند ته د پیښې د پلټنو وړاندیز په حق لا سړنکار ډاکټر حسن اسکری وایي چې پاکستان هند ته واضح پیغام ورکړو چې د تورونو پر ځای د مسلې حل په حق لدې خبرې وکړي او کچري ثبوت لري پاکستان ته دې ورکړي.
اگر فیکٹس جو ہیں وہ دیے جائیں پاکستان کو, وزیر اعظم کے آفس کو دیے جائیں تو پاکستان نے اس کی خود بھی تحقیق کروانے کا جو ہے وعدہ کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو معاملات ہیں, جو شکایات ہیں, جو تنازع ہوتے ہیں وہ ڈائیلاگ سے طے ہوتے ہیں.
حسن عسکری وہی کچر ہند برج ثبوت پاکستان تور کبھی نو پاکستان بتحقیقات کبھی او مسئلے دا خبر الزری ہواری کی اوز ب قتل داوی چ دا عمران خان وڑاندیز با ہند سے جواب ور کبھی. هند واکلند کشمیر پلوامه کې په 14 فروری یو موټر بمی چودنه کې د پولیسو نږدې سلور سلويختنه وژل شوی وو او جیش محمد نومي تنظیم د دې پړه په غاړه اغسته و. هند وای جیش محمد پاکستان کې احکار وجود لري او هند واکلند کشمیر کې د پوزو کمانډر کیس ڈھلو دا تور هم لګولې دي چې د ابرید جیش محمد د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی په مرسته کړې دي او د ابرید پس هندي پوز د دې منصوبه جوړونکي ټول ترخګر وجری دي. د هند لخوا پاکستان ته د دړکو پس د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ملګرو ملتونو ته یو خط کې د مسلې کې د مداخلت غوښتنه هم کړې ده. بلخوا هند ریاست راجستان کې موجود پاکستانیانو ته اته سلوخت ساتونو کې د هیواد نه وته حکم شوی دی. دغه شان په واګا بارډر هند او پاکستان ترمنځ تجارت هم ودرول شوی دی.
د هندستان د ولکې لاندې کشمیر کې په پلواما سیمه کې 600 ورځې وړاندې کم ابرید شوی وو. د هغې نه پس د هندستان او د پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات د تاوتریخوالي سره مخ دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې نن کم بیان ورکړی وو, یو خو یې هندستان ته پکې وړاندیز کړی دی چې که هندستان سره ثبوتي پاکستان کاروایی کولو ته تیار دی, خو که چېرې هندستان د جنگ په اراده دی نو بیا به پاکستان هم جنگ ته تیاری. په دې موضوع باندې چې د هندستان او پاکستان تعلقات چې موجوده کې خراب شوی دي نو د دې نتیجه سره وتلی شي او دا کم اړخته خبر روانه ده. د ډیوه زمونږ همکارانو فواد لامه د رحمان بنيري سره په خبري کړي.
سلور علتون دی بنیادی تو گواندی عمران خان د دې خبرې کول یو خو عمران خان لمنای زل دی د وزیر اعظم جوړې دروست چې دا قسم نړیوال فشار یا د گاونډي طاقتور گاونډي سره د جګړې امکانات ورته لیدل کیږي تیر یو هفته کې خو ټنګ ټکور په اسلام آباد کې روان وو خوشحالی روان وی د سعودي عرب شہزاده راغلی وو توجه دې خوانه وا خو چې څنګه هغه لاړ یو دم توجه شو خبره سنجیده ده نو پاکستان وزیر اعظم هم پړمبیزل ورته احساس وشي چې یو گاونډي طاقتور گاونډي سره کله جمګړې امکان وي امکان وي نو باید دې په قام ته خطاب وکړي یو وجه خو دا و بل دا و چې عمران خان په ظاهره د نړیوال ډګر باندې هم یو پاپولر لیډر ګڼل کیږي لکه مثال په توګه څنګه چې د مشهور نارو سره صدر ټرمپ راغلی وو څنګه چې د مشهور نارو سره طیب اردوان راغلی وو دا سیم دی د مشهور نارو سره راغلی وو پاغې نارو کې د پاکستان خوشحالي پاغې نارو کې د پاکستان پرمختګ سوکالي او د ګاونډیو سره ښه تعلقات هم شامل وو اوس دته دا احساس شونو هغه کې د دا امکان ورکړي قام ته جگنی زه په خپل نارو اوس هم ولاړم خو د ګاونډیانو لخوا فشار دی درېم پکې غټ وجدار چې دا د جنگ نفسیات هم دي د جګړې نفسیات هم دي کله چې یو گاونډي لخوا د جګړې امکان ظاهر شي یا تپل کیږي نو بل گاونډي هم خپل قام ته یا خپل ولستا داسې بیان ورکوي چې موږ کومک موږ طاقتور یو موږ سره ځواک شته دی موږ سره اقتصادي طاقت شته دی او موږ ځواب خپل ویلی شو یعنی په قام کې نفسیاتي یره خور نه شي د هغې ځواب هم وي او غټ بل څلورمه وجه دا ده چې عمران خان شاید دا نړیوال فشار چې کوم ګوت نیول کیږي دا هغه هم ځواب ویل غواړي چې عمران خان وای پاکستان غواړي چې کڅوک ثبوت ورکړي نو دی په خپل د هغه ترهګرو خلاف عملیات کول شي کوم چې هندستان یاد دی دا سلور غټ بنیادی لتون دی ځکه عمران خان پرې کړکچ کې دا قسم بیان ورکړ
خدا خبره ک د هند او د پاکستان ترمنځ یوازې نه پاتې کیږي دا په سیمه کې یو اندېښنه را خوره کړې ده په نړیواله کچه پر پاکستان باندې اوس مهال څومره فشارونه دی او دا فشارونه به څومره ډیر شي او پاکستان به دغه تاړ کړی چې د توندرو وډلو پر وړاندې کوم سنجیده اقدام پیل کړي
دا یو ډیر مهم سوال دی د پاکستان په لدا تپوس اکثر کیږي پاکستان باندې دا فشار واقعي دا وخت ډیر زیات دی امریکا غونډه طاقتور ملک ویلی دی چې پاکستان دی د خپل غونډیو سره خپل رویه سم کی ایران د پاکستان یو بل غونډي هیواد دی طاقتور هیواد دی د ایران لخوا هم د پاکستان په کردار او د ترهګرو د کومک ته فکر بندو اظهار شوی دی پاکستان ته ګوت نیول شوی دی یو قسم له غواخ شوی دی فشار غشته دی خدالو منزل نه دی فواد چې پاکستان باندې دا قسم فشارونه جوړ شوی دی پاکستان باندې هغه وخت ډیر فشار جوړ شو کله چې په ممبئی کې ترهګری حمله وشو تور ولګر چې لشکر طیبه پاکستان لاس لري د پاکستان نورته کومک ورکړل شوی دی دین مخکې په کشمیر کې سوسو زلدا سي حمله شوې چې دا غي تور په پاکستان لګول شوې ده د پاکستان سام بن لادن پاکستان کې وجل کې دروستو پاکستان باندې نړیوال فشار څه واښې وو د غرنګ طالبانو چې کوم کمانډران دي یا مشران دي هغه په شمالي وزیرستان کې پادشي وي دي د حقاني شبکې پاکستان باندې تور چې هغه د غي سره کومک کوي په حقاني شبکې په افغانستان کې په افغانانو باندې او په امریکایي مفادات باندې په حمله کړه ده یعنی نړیوال فشار کلم د پاکستان نه کوڅې و نه دي اوس هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ول چې پاکستان با په نړیوال کچې واځي کوي خو بلې خواته کو کتل شنو پاکستان تل دغه تورونه فشارونه رد کړی دی وای د خپل هیواد کې دننه او د خپل ګاونډین سره خطر لوقات غواړي بل د پاکستان ځینی دوستان هم دی په نړۍ کې او هغه هم د پاکستان بھاگلا د نړۍ چکم ځوابونه دی هغه لکه مثال په توګه چین دی چې پاکستان کې غټه سرمایه‌کاری کړې ده مثال په توګه سعودي عرب دی چې اوس پاکستان ته لیو د سعودي عرب چکم ولی حد دی هغه د پاکستان ته یو روړ هیواد ویل او یو پیاوړی په سیمه کې سیمه ایز طاقت ورته ویل نو یو خو که فشارونه دی بل خو د پاکستان سره ملګری په سیمه کې لیدل کیږي خو پاکستان به تګلاره بدل کی تر اوسه پورې خو نه بدل کړی د چړونکو په نظر کې نه د طالبانو پاکلا نه د حقانی شبکې پاکلا نه د لشکری طیبه او جیش محمد پاکلا مثال دا دی چې د لشکری طیبه پخوانی مشر حافظ سید اوس هم د پاکستان په لاهور ښار کې جلسه کولی شي په جاز کې یو ملک یو ښار نه بل ښار ته سفر کولی شي هر چن کپ نړیوال کچا غته تر هغه ګرځدلې دي نو پاکستان داسې معلومیږي چې د نړیوال فشارونو باوجود هم خپل تګلاره کې چړونکو په خیال بدلېدو ته تیار نه معلومیږي
ډېره مننه بنیر صاحب
هر کله
ژوندی اوسې
ټول ریجن دی
هغه
خبر خپرو چې تاسو یې مهم بولئ.
ټویټر @VOA Diva, فیسبوک VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا ډیوا لوی خبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده او تاسو دغه خبرونه د ډیوا په فیسبوک، یوټیوب او ویب سټ باندې هم نیخ بنیغه لیدلی شئ. سعودي ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان هم دوه ورځې وړاندې پاکستان ته په سفر باندې راغلی و او په خپل سفر کې د پاکستان سره تقریبا 40 بلیون ډالرو د منصوبو یا داشتونه هم دستخط کړي دي. په دې کې یو منصوبه د آیل ریفائنری یا د تیلو صفا کولو د کارخانې لګولو هم دا چې په بلوچستان کې به لګول کیږي. خو د بلوچستان د پارلیمان غړي وایي چې د پاکستان مرکزي حکومت په گاوادر کې د سعودي عرب په مالی مرسته د تیلو صفا کولو د کارخانې د جوړونې په اړه د بلوچستان حکومت نه هیڅ تپوس نه دی کړی. تفصیلي رپورت نصیر احمد کاکړ راکړي.
د پاکستان په کامی اسمبلی کې د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال پارلماني مشر آغا حسن بلوس ډیوته ویلي د بلوچستان د شتمنیو، مځکو او پرمختیایي پروژو په اړه مرکزی حکومت تل د بلوچستان ګټې او حقونه له پامه غورځولي دي. د د پوینا د غیر جمهوری او غیر آئینی برخورد او د ایالت په ولس کې د محرومۍ احساس راپاروي.
گوادر کے آئل ریفائنری کی جوڑی جی یا سی پیک باندھے کے معاہدات کیجیے باید بلوچستان و صوبہ دے و ملکی حصہ دے تو دل تک پولیٹیکل جماعتوں نے حکومت حصہ پولیٹیکل قوتوں نے حصہ باید تھا ایلی سرکار مشی تھماد باندھے و آخر اور دل تک طور کے اگریمنٹس کیجیے باید بلوچستان نمائندگی التا سب طریقے بند بلوچستان نمائندگی اسے پھر لیکن قابل افسوس ہمارا جگہ دیکھیے مختم ٹولا بلوچستان کی معاہدات کیجیے مختلف گورنمنٹ رو وصف گورنمنٹ رو اہم ڈاکٹر مالک کے ایز اے وٹنس
حسن بلوچ ویل دوی د پرمختیا په ضد نه دی، خو د ګاز او تیل او سرو زر او کویلې او سمندري شتمنیو څخه نیولې بیا تر چین پاکستان اقتصادي لوی لاري او په گوادر کې د تیلو تر کارخانې پوري یو هم لوزنامه کې نه خو د بلوچستان حکومت په اعتماد کې خپل سوی او نه هم د ایالت اسمبلی ته څه جزئیات ورکول سوی دي. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان و پاکستان ته د سفر په محل د ریاض او اسلام آباد ترمنځ د بلوچستان په ساحلي شهر گوادر کې د $10 ارب په لګښت د تیلو د صفا کولو کارخانه د جوړولو هوکړلیک لاسلیک شو. د یکشنبه یا اتوار پر ورځ د بلوچستان اسمبلی هم په یو قرارداد کې په دغه لوزنامه نیوکې وکړې او له مرکزی حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې له نورو هیوادونو سره په لوزنامو کې د بلوچستان ګټې او حقونه په پام کې ونیول سي. دغه قرارداد د حکومتي او مخالف غړو لخوا په یو خلاصه سره منظور شو. قرارداد د عوامي نېشنل ګوند زمرک خان څخه او د بلوچستان نېشنل ګوند سنا بلوچ وړاندې کړی وو. د بلوچستان اسمبلی غړي دا هم وایي چې مرکزی حکومت د ایالتي اسمبلی په هغه قراردادونو چې په مرکز پورې اړه لري هیڅ باک نه کوي. په بلوچستان اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام مخکش ملک سکندر خان تور لګوي چې د مرکز هر حکومت نه یوازې د بلوچستان بلکې د نورو وړو صوبو حکومتونه هم تر پښو لاندې کړي او بلوچستان ته خوده وی مستعمره په توګه ګوري.
نو دا د بلوچستان نمائندگی نه نو خود بلوچستان سره نه ده، قانوني به هم وي، جایز به هم وي او د بلوچستان دغه سپرت غرزول به هم وي چې بلوچستان ګمانه نه لري چې مستو خو بس بلوچستان دې نه دغه پرسه.
نو موري ویل کچیر دا برخورد نور هم دوام وکړي نو شایي چې د ایالت ولسونه نور هم توند لاره خپل کړي. د رسنیو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عظیم خان کاکړ وای د دوی حکومت د چین پاکستان اقتصادي لاري، سندک پروژې، ریکودک پروژې او د گوادر بندر په ګډون یو شمیر نورو پرمختیایي پروژو کې د بلوچستان د ګټو او حقونو د خوندیتوب په چارو خبرې کوي او تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا ورته مثبت خبرګون ورکول شوی دی.
د مرکز چې د بلوچستان تر کومه رویه ده هغه ته چې ښه رویه ده مثبت ده. کله چې هم صوبایي حکومت د وفاق و مختص شیانې شي دي نو دا غوی لخوا و مشت یو ډېر ښه مثبت رد عمل چې دی ملاو شوی دی. کوم د وفاقي حکومت په دغه باندې مشکوري او چې دی په سی پیک باندې باندې او په کوډک باندې دا مشت یقین دی نه راکړي چې هغه به بلوچستان چې دی یو پیج باندې ساتي.
د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د پاکستان په دوه ورځنی سفر سفر کې نږدې د یوشت ارب ډالرو اقتصادي مرستو هوکړه کړې او د دې ترڅنګ تر یوشت سو زیات هغه پاکستانیانو چې د سعودي په زندانونو کې بند دي د راخوشي کولو امر کړی. دغه اقدام زیاتره پاکستانیانو ستایلی دی. محمد بن سلمان له پاکستان وروسته هندوستان ته تللی. هند او سعودي عربستان نږدې 28 ارب ډالره کلنۍ دو اړخیزه تجارت لري. د وایس اف امریکا جوړ د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوسه هم یو بل ریپورت د پاکستان د اقتصاد په اړه چې د هغه هیواد ته له بهرنیو هیوادونو څخه ورتلونکي پانګونې 10% کمی سوی دی. دا راپور د پاکستان مرکزی بانک خپور کړی دی. د سټیټ بانک د راپور له مخه ته روان کال په لومړی او میاشتو کې د تیر کال جولای څخه بیا تر جنوري پورې بهرنۍ پانګونې د تیر مالی کال په پرتله 10% راکمې شوې دي. ریاض حسین ورباندې له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان مرکزی بینک سټیټ بینک په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې د روان مالی کال په لومړو میاشتو کې د تیر کال جولای نه تر جنوري 2019 پورې بهرنی سرمایه‌کاری د تیر مالی کال په پرتله 10% راکمه شوې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د مرکزی بینک په حواله ویلي دي په تیر مالی کال کې بهرنی 132 میلیونه ډالر وه او په روان کال کې دا شمېره 138.9 میلیونه ډالرو ته راکمه شوې ده. په دې حقله د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان ڈیوسرا په خبرو کې وایي چې د بهرنۍ نیخ پنیغه د سرمایه‌کاری د کمی بنیادی وجوهات د موجوده حکومت د اقتصاد په حواله غیر واضحه پالیسی دي.
بیاداغی او پروگرام د وجه نه چې دینو نور چې کم دنیا کې نور ایشیایی ترقیاتی بینک ته ورلد بینک ته یا ډونر کمپنی دی یا غیر ملکی سرمایه کار چې دینو اغم دخ کې د ګوري چې اتد ایم ایف په پروگرام کې راغی خدای دا اغي په ډاډه زړه باندې استعمال ترازی او تامل کې سا انویسمنٹ پروگرام کوي او چې ایم ایف پروگرام کې نه نو اغي چې دا ډېر اغي د پاره چې دغه صورتحال ډېر زیات اطمینان بخش نه. پاکستان باندې چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس دې دا یو معاملې روانه ده او هغه اوس پر چې دغه داغي هغه ډیمانډ هغه لا اوس پر هغه شی لا کلیر نه دي.
په ریپورت کې ویلي شوی دی چې د تیر مالی کال په لومړو میاشتو کې ملک ته نیخ پنیغه بهرنۍ سرمایه‌کاری 1.8 ارب ډالر او په روان مالی کال کې دا پیسې 1.4 ارب ډالر ته راکمې شوې دي. د مرکزی بینک تر مخه سرمایه‌کارو په وو میاشتو موده کې د ونډو د بازار څخه 409 میلیونه ډالر ویشت او په تیر مالی کال کې دا شمېره 70 میلیونه ډالر وه. د شمېرو تر مخه په پاکستان کې تر ټولو زیاته سرمایه‌کاری چې 6.5% جوړیږي هغه چین کوي او د روان کال په وو میاشتو موده کې د تیر کال په پرتله 20.8% راکمه کړې ده. په وروستو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دوست هیوادونو سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین سره ځینې یادښتونه هم لاسلیک کړي دي، خو تر څو چې د حکومت د اقتصاد تګلارې نوي پډاګه شوي سرمایه‌کاران به د سرمایه‌کارۍ نه ډډه کوي. وکیل رحمان وایي که څه هم د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین څخه ځینې روپۍ پاکستان ته راغلي، خو د ایم ایف د پروګرام راتلو پورې د سرمایه‌کارو اعتماد نشي بحال کېدی.
بیرونی سرمایه‌کار چې دغه ټول دیشونو ته ګوري هغه وایي چې زه پیسې راوړم نو چې سبا دا پیسې چې دی نو واپس راوړم نو چې دا بس پکې شوی او کدر نه شوی وایي او دا بس چې زه په دې پالیسي مطابق کوم سبا دا پالیسي نه ني بیا د ښکشان چې دینو ایم ای پروګرام کې ته نه یو څه په قرضو چلیږي سبا بیا هم د ښکرزه بیا دوباره ورکه او سب ملک په اکانومی کې څه بهتري نه راغلي نه زما لازمي چې د معاملات په خرابيږي.
پاکستان ته په ورستو کې چین، سعودي عرب او متحده عرب امارات 6 بلیون ډالر هم ورکړي دي، خو بیا هم په پاکستان کې د غیر ملکی زر مبادله ذخیره کمې دي. سرکاري شمیرې وایي چې دا وخت د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره 3.2 بلیون ډالر مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پا د ټلویزیون خبرونه ده. د افغانستان حکومت امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د هغې غوښتنې په اړه چې ویلی وو د وسلوالو طالبانو سره دې د خبرو اترو په هدف یو پراخ ملي ټیم رامنځته شي، وایي حکومت تیار دی چې په دغه ټیم کې تغیرات یا بدلون راولي. تفصیلي رپورټ د وایس آف امریکا آشنا خبریال رحیم ګل ساروان اورو.
له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره تر کتنې وروسته د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې ولیکل چې ملي ځانګړي او متحد افغان مرکچي ټیم ته عاجل اړتیا ده. د خلیلزاد د غوښتنې پلویان زیات کړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو یو شمېر نوماندان د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په پلوي وایي چې حکومت باید قوي مذاکراتي مرکچي ټیم جوړ کړي تر څو د دې ټیم له ادرسه له طالبانو سره خبرې وشي. دا ولسمشرۍ د ټاکنو نوماند شهید محمد عبدالی وایي موجوده مذاکراتي ټیم د حکومت د مامورینو دی، دا باید پراخ ولسی وي او د ټولنې د هر قشر استازیتوب پکې وشي. دا غ ټینګار د سیاسي مشرانو پښتون هم دی.
ټیم باید تنها حکومت پکې نه، حکومت نمایندګان نه. تاسو سره باید ووایم چې حکومت په شروع کې د سولې پروسې سره هغه څه چې باید کړی ونه وکړه، دا د سیاست خپل یو وسیله وګرځول او محدودې په حکومت پرې کړل. د حکومت مامورین وټاکل د سولې لپاره. په داسې حال کې د سولې پروسه هیڅ وخت داسې نه وه. عالي شورا مور درلود. په عالي شورا کې د سولې د افغانستان مختلف قومونو مشران پکې وو. دا ښه نه وو چې حکومت پروسه دومره کوچنۍ کړل چې فقط حکومت د څو مامورینو پرې ربط ورکړي.
د ولسمشرۍ بل کاندید فرامرز تمنا بیا په مرکچي پلاوي کې تر کمیت کیفي اړخ مهم بولي.
ما فکر میکنم که حکومت افغانستان
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره جدي اراده نه لري. کای لرلای بل ډول تخصصي ډول باید د سولې مسلې ته کتلې وای.
باید میشد.
افغان حکومت د تیر کال د نومبر په وروستیو کې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ دولس کسیز د حکومت مرکچی پلاوی وټاکه. دی پلاوی له جوړېدو سره جو خبرګون نه درلودل. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وای کارتیا پیښه شي د سولې په مذاکراتي مرکچی پلاوی کې به تغیرات هم راوستل شي.
اگر ته ضرورت شوه
کارتیا پیښه سی او لازم وي چې د حکومت په مرکچی پلاوی کې تغیرات راسي. دا تغیرات راځي مشکل نسته، خنډ به پکې نه وي. شرط دا چې د سولې بلې مرحلې ته چې رسیږو نو هلته د حیات څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده.
سیاسي سیرونکي بیا وایي چې د خبرو د پیل سره قوي مذاکراتي ټیم ته اړتیا پیښیږي.
کانادا ستا چې یو دغه سي ټیم جوړ شي چې هغه واقعا وکولی شي چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیولو سره او راتلونکي کله چې طالبان د افغان حکومت سره سوله کوي هغه سیاسي سټراکچر په پام کې نیولو سره مذاکرات پر مخ بوځي.
ام خاریان بیا دوه نظر لري.
دغه ټیمونه چې په دې دولت کې جوړیږي نو دا فکر نه کوم دا سوله راولي.
په هر طریقې په هر لارې او په هر ټیمې موږ سوله غواړو.
زلمی خلیلزاد د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د فبروري په 15مه به یو وار بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره په قطر کې مذاکرات پیل کړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
وایس آف امریکا دیوالو یې خبر پښتونخوا خبرونه یوه برخه واوریدله. ریپورټونه موږ تاسو وړاندې کړل. چرته زیمه بل برخه کې به بحث کیږي. د نن ورځې په یو مهم موضوع باندې او کوربه به نصیر احمد کاکړ سره سمینه سنت تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.
دا د وایس آف امریکا ډیوډا ګلو کترمن اوردونکو خبرونه تاسو واوریدله او اوس هم وخت سو دی د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه. او په دې خبرونه کې به موږ له یو کترمن میلمه مولانا وحید ګل چې د باجوړ سیاسي اتحاد مشر دی له هغه سره خبرې کو. د هغه کسانو په اړه چې تیر اونۍ په لړکانه کې مزدوري کوله او د ناپیژاند کسانو لخوا وژل سوی دي. خو په دې خبرونه کې به د ملما سره بیس کوو د یو لنډ غونډې وقفې ورسته. نو تر څو وخت پورې وقفه تیاریږي کتر مون اوریدونکو، موږ به هم خپل ملما ته ورسو. مولانا وحید ګل صاحب لکه څنګه چې مورانی درته ول د باجوړ سیاسي اتحاد مشر دی لاغه سره خبرې کوو. دا وخت د ټلیفون په لیکر سره ملما دی سړی مسی مولانا وحید ګل صاحب او په خیر راغلی.
مهرباني کاکل سے بندم خوشحال لرا الله عزت من لرا جی
ډیر مننه کور مودان تاسو ډیر زیات احتجاجونه هم کړی دی او وس ویل کیږي چې یو پلاوی به بیرته هم لارکانی ته زی احتجاج بکوي د هغه درې کسانو چې په لارکانه کې وجل سی دی کتر ټول لمخه هم دارا ته وایسه چې د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه معلومات تاسو ته ترلاسه سوي دي
دا په کاکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو په دې تیرونه کې زمونږ د باجوړ الته په لړکانه کې ډېر خلک د مزدوري لپاره تللی دی د روزګار لپاره الته تللی دی چونکې زمونږ د علاقه غریب علاقه ده نو زیات خلک د باجوړ نه بهر په دې ملک کې په نورو ضلعو کې او په نورو صوبو کې خپل روزګار کوي نو همدغسې په لاړکانه کې هم چې کوم دی زمونږ ډېر خلک اوسېږي هلته د خپل روزګار دپاره تللي دي نو دوی دا درې کسان همدغسې خپل روزګار ته روان دي په چینچي کې د چینچي چې ورته وایي رکشا په دې کې ناست دي او په کولاو روډ باندې کولاو بازار کې چې کوم دی نو کسان راغلي دي او هغه د ډرایور نه تپوس کړی چې دا ډرایور پښتانه دي نو هغه ورته ویل چې دا وو پټانان دي پښتانه دي نو بس ډرایور یې کوس کړی دی او دا ډرایور یې وشتلی دي او بیا ډېر په بدردی باندې وجلی دي او هغه سی بیا دغه د پولیسو اسپیټال ته وړي دي دا هغه نه ولا د ایمبولانس بندوبست کړی دی دلته دا هغه وخت نه دلته احتجاجونه او جلسې او مظاهره ام د ټول قوم شروع کړی دی په ټول باجوړ کې د لوی یو اشتعال دی په ټول قوم کې د لوی خپګان هم دی او د دې پیښې په اړه باندې د ټول نړۍ خبردار چې یو احساس عدم تحفظ دی چې اره زموږ مال او جان ته نور پاکستان کې تحفظ نشته لري
یعنی تاسو وایئ چې دغه د مولانا صاحب تاسو ویل چې د هغوی په کده نو مخسر سو دی چې د دریواړه پښتانه دي نو بیا یې وژلې دي د دې معنی دا ده چې ګوا په پښتنو پسې ګرځېدل چې هم دوی ووژني او دا د پښتنو په استرا باندې هدفي
و یقین ساتو چې دا کومه پیښه چې شوی ده نو دا په لسانی بنیاد باندې شوی ده قومي بنیاد باندې شوی ده موږ د خلکو کور ته زمونږ باجوړ سیاسي اتحاد د ټولو سیاسي تنظیمونو دلته یو اتحاد ده موږ ټول لاړو او داغه د خپلوانو سره موږ کیناستلو هغه ته خبره وکړه چې کوم حقیقت یو صحیح صورت حال نه پاګی باندې موږ پوه کړي اغي امدا وینا د چیر التا په لارکانه کې زمونږ د کاروبار ته بنیاد باندې د چا سره چې چپل شو تنازع او مثلا نو او نه په دې کلی کې داخله مونږ هم پیژنو چې د چا سره د هیڅ دښمنۍ وچی د نړۍ جن سازش شو او هغه کسان التا مړ شو زمونږ د یقین دی چې دا یو جلیم په دې بنیاد باندې دی چې هر د پښتانه دی او په لسانی او قومي بنیاد باندې وجلی دي نو حقیقت دا راشي تر دې وخت په تاسو مخ کې خبره وکړه چې څومره معلومات دي تاسو ته نو اف آی آر په شوه دی د معلومو کسانو خلاف اف آی آر شوه دی دوه کسانو په مدعیت کې خو تر دې وخت پورې موږ خپه پدې باندې یو دا قوم په پریشانه کې لري و جنا چې د حکومت سره پاکستان چې کوم دنو خو اټمی ملک دی او تر دې وخت پورې حکومت د قاتلانو نشاندهي ونه کړه نو زمونږ د احتجاجونو جلسې درنې مظاهره جرګین په دغه بنیاد دی موږ دا غواړو چې موږ ته د خلکو تر انصاف ملاو شي او کو دا د قاتلان ولینی شي او قاتلانو له سزا ورنکړي شي او د دې پیښه په بنیاد باندې د دې پیښه صحیح تحقیق ونی شي چې ولې دا خلک دا کار کوي نو زمونږ خو په زرګاونه په لکهو خلک چې کندونه غره بهر نه بهر وسیږي د باجول نه بهر وسیږي په نور ضلعو کې په نور صوبو کې نو موږ ته دا خطر ده چې را د 1300 کال تقریبا 2-3 کال مخکې دغه سی واقعات او واردات وشو په لاور کې چې کوم دی نو زمونږ د باجوړ کسان د مزدوري لپاره تللی وو او دغه سی خلک راووتل هغه هم نکله راځي نه علاوه په دې لړکانه کې 13 کال باندې دوه کسان نور چې کوم دی نو وجلی وو هغه د باجوړ او باجوړ ته غلا شونه مونږ راوړل په کراچۍ کې زمونږ یو سټوډنټ په یونیورسيټي کې هغه مړک په دې او دغه چې مردان کې بل زمونږ د دې علاقې یو کس 13 کال باندې هغه مړک نو ډیر لا شونه مونږ راوړو نو مونږ نور د قوم د دا واردات او دا پیښې نه برداشت کړي دا لکه موږ سپور راوړو
نو تاسو یو خاطه دا خبره هم کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې هغه قاتلان معلوم کړي او خپل دومره ناهیلي څرګندوي چې ترڅو پوری به دغه لاشونه یا مړی تاسو خپل سیمې ته راوړي نو آیا له حکومت څخه هم دومره توقع یا امیدونه هم شته چې هغه د قاتلان یا پیدا کړي یا د ونیسي یا د سزاګانی ورکړي په داسې حال چې راوانوار چې په کراچۍ نړۍ کې ویل کیږي چې د تر څلور سو زیات پښتانه وژلي دي. سپریم کورټ ورغوښته یو سپریم کورټ د هغه او بیا ورسته د پولیسو خپل کمیټې هغه مجرم ګرځولای او دغه باوجود هغه حالت ګرځي او په خلاص مټ ګرځي. نو د دې درې کسانو چې په لړکانه کې وژل شوی دي تاسو د انصاف لپاره څومره امیدواري څرګندوي؟
مونږ هم دا خبره کوو چې مونږ خو د پاکستان اوسیدونکو وو، د پاکستان زمونږ ملک دی. او کم خلک چې دا خبره کوي چې یاره د پښتنو سره دښمنی کیږي او د پښتنو سره په نور ملک کې امتیازي سلوک کیږي، نو مونږ دا ویو چې دا لکه خو سوچ نه لري. مونږ په خپل هم د دې سوچ خلاف یو چې دا ملک مونږ تقسیمول نه غواړو، چې د پښتون په نوم باندې، د پنجابي په نوم باندې، د بلوچي په نوم باندې، د سندي په نوم باندې دا ملک تقسیم شي. مونږ دا ویو د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا خبرې چې څوک کوي نو دغه سوچ له تاسو تقویت نه ورکوي. د دې په ځای باندې تاسو په دې ملک کې دا لسانی بنیادونو باندې چې کوم واردات کیږي کېدای شي دا سدسي قوتونه په دې ملک کې چې هغه دا ملک تقسیمول غواړي. نو مونږ دا ویل چې حکومت دا کولای شي چې دا خلک مونیسي او دې مقتودینو ته چې دا کوم خلک وجلې شوی دی دوی ته انصاف هم ورکړي. نو حکومت سره مونږ دا یقین ساتو چې دا طاقت شته دی، خو دا چې حکومت به دا کار وکړي او کوه بیان کړي، نو مونږ په دې انتظار باندې ناست یو. د دې لپاره مونږ په قلاره نه کینو، مونږ به احتجاجونه هم کوو. مونږ چې کوم دینو باقاعده دا د احتجاج او چې کوم لړۍ دا تاسو ته مخکې خبره وکړه چې مونږ دا سنتم غزو د دې ځای نه د سیاسي اتحاد مونږ یو دغه تیار کړی دی، وپ تیار کړی دی، جرګم تیار کړی دی، د سیاسي تنظیمونو مشران په ورځ دوه کې مونږ لړکانی تلیګو، هلته مونږ احتجاج هم کوو او دا کوم چې زمونږ د باجوړ کسان مړي دي نو داغی له واحدین به مور سره او داغی چې کوم دغه دا قانوني پیچیدګی دي او قانوني چارې دي نو پاږی کې به راپنمایم کوي. مونږ په قلار باندې نه کینو، مونږ به د حکومت په دې باندې مجبوره کوو چې حکومت دې خلکو ته انصاف ورکړي او کور یې نه کړو. دا بر دې ټول ملک لپاره د نقصان خبره یو، دا د دې ملک لپاره مونږ خنه غنو، د ټول ملک لپاره خنه غنو.
تاسو یو خاطه دا خبره وکړه چې هغه خلک چې په لسانی یا د ژبې په بنیاد باندې خبرې کوي او د پاکستان تقسیمول غواړي، تاسو وایسته چې هغه سم کار نه دی. بلې خو ته په خپل خبرو کې هم دا وایسته چې دا درې کسان په د ژبې په بنیاد باندې وژل سوي دي، پښتانه سوي دي چې دا پښتانه دي او بیا وژل دي. نو دا د ژبې په بنیاد باندې سیاست لکه څنګه چې په خپل تاسو هم اشاره وکړه، آیا پښتانه کوي که بیا نور خلک کوي؟
مونږ دا یقین ساتو زمونږ پښتانه چې دي نو دا مزدوران چې کوم تلي وو نو دوی خو د سیاست دپاره نه وتلي، نه هلته چې کوم دینو د سیاسي دغه دپاره تنظیم دپاره کار کوو، دا عاجزان خو د خپلې خوارۍ خص کوي او د مزدورۍ دپاره تلي وو. نو په لسانی بنیادونو باندې خو یو جماعت یو تنظیم هغه سیاست هم کوي، خو دې حد ته سیاست رسول چې هغه د یو ژبې خلک راولګیږي او د بل ژبې خلک وجني، نو دا خو ډېر زیاته خطرناکه خبره ده، دا ډېره زیاته نقصاني خبره ده، دا خو د ملک د تقسیمولو خبره ده. مونږ دا یقین ساتو دا ویو کیره په دې ملک کې داسې قوتونه شته دي، داسې خلک شته دي چې هغه په دې لسانی بنیادونو باندې په دې ملک کې انتشار خورول غواړي، انارکی راوستل غواړي.
نو مولانا صاحب ولي پښکاره، مولانا صاحب ولي پښکاره هم دا خبره نه کوي چې هغه قوتونه څوک دي؟ آیا هغه قوتونه په پنجاب کې دي، هغه قوتونه په سند کې دي، هغه قوتونه په بلوچستان کې دي، یا بیا په خیبر پښتونخوا کې دي؟ ولی په ښکاره خبره نه کوي؟
پخکارا باندې دا وایم تر دې وخت زه دا وایم چې دا کومې پیښې چې کیږي نو حکومت لردې نشاندهي په کار ده چې دا خلک په دې کې څوک ملوث دي. دا بهرنۍ ادارې دي چې هغه د ملک تقسیمول غواړي، نه زمون په دې ملک کې په دې ریاستي عناصر دي، په دې ریاست کې داسې خلک دي چې هغه د ملک تبا کول غواړي، تقسیمول غواړي. هغه داسې تنظیمونه دي او پارټۍ دي چې هغه چې کوم دینو په دې ملک کې د پښتون او د پنجابي او د سندي او د بلوچي په نوم باندې جنګول غواړي او دا
نشاندهی دا حکومت کار دی. خو په اشارو اشارو کې تاسو هم خبرې کوي، اشاره مو تاسو سرګند اشاره نه دی. مثلا تاسو ویل چې له پنجاب څخه هم تاسو ته مړی درغلی دی، له سند څخه هم مړی درځي، نو چې پښتون د روزګار د پاره نه په پنجاب کې پرشول کیږي او نه هم د تعلیم د پاره په پنجاب کې پرشول کیږي، په یونیورسيټي کې پر هغه باندې تشدد کیږي او کاروبارونو ته نه پرېږدي، کریړې وی ک رخصه چلوي ک یو بل کار وی. هم د غرنګ په سند کې لکه په شمول د کراچي چې د سند برخه ده، حالت هم و کاروبار ته نه پرشول کیږي. او څه وخت چې په قبایلو کې پوجي عملیات کیږي، نو بیا چې پښتانه له هغه ځای کډ کیږي، نو بیا په خپل خلګو ته دریږي چې دا مره پرېږدي. نو د لسانیت پښتون کوي او که نور څوک
پښتون چې دی، نو مونږ خپل باندې پښتانه یو، دانه یو چې مونږ پښتانه یو، خو مونږه پښتانه په پښتنو علاقو کې چې د نورو قومونو خلک اوسیږي، نو څه داسې مثال خو مونږ ته څوک نشي ښودلی چې د لسانیت په بنیاد باندې، د قوم په بنیاد باندې پښتنو چې کوم ډول خلک وجلی وجلی کېږي او ځورولی کېږي او نقصان رسیږي، نو هغه هم دې پښتنو ته رسیږي. څنګه چې تاسو خبره وکړله، دا زمونږ لپاره ډېره زیاتره تشویش خبره ده چې یو طرف ته خو زمونږ علاقې ډېرې زیاتې غریبې علاقې دي، د غربت علاقې دي، دلته روزګار نشته دی، دلته خلک چې کوم دی د خپل ځان لپاره د خوراک او د ډوډۍ بندوبست نشي کولی، د جامع بندوبست نشي کولی، د سر د سوري بندوبست نشي کولی. زمونږ دا خلک د دغه خوارۍ خسکۍ دپاره او د کاروبار د پاره، د مزدورۍ د پاره، د خپل علاقو نه بهر په نور پاکستان په ښارونو کې په صوبو کې هلته به لازمن مجبورن دي او هلته هغې ته تحفظ نه وي، نو دا خو د پاکستان په بنیادي انساني حقوقو کې دي، د پاکستان په آئین کې لیکلي دي چې دا د ریاست ذمہ داری ده چې هغه د ریاست هر یو وګړي ته، هر یو اوسیدونکي ته دا هغه د مال او د سر او د جان تحفظ ورکړي. او هغه ریاست چې هغه د دغه ریاست خپل وګړي ته، خپل اوسیدونکي ته، خپل شهري ته چې ګمدانو هغه د مال او د جان او سر تحفظ نشي ورکولی، نو دغه ناکام ریاست دی. په دې بنیاد باندې موږ دا ویو چې پاکستان چې خپل اوسیدونکو ته، پښتنو ته تحفظ نشي ورکولی، نو دې حکومت له استعفا په کار ده. د سل حکومت هم په دې باره کې چې ګمدانو ناکام دی، مرکزي حکومت هم ناکام دی، او دا کومې پیښې چې کیږي نو دا د ملک دپاره ډېرې زیاتې خطرناکې دي. د دې په بنیاد باندې اني دا ممکنه ده چې په لسانی بنیادونو باندې دومره نفرتونه په دې ملک کې خواري شي چې د هغې په وجه باندې د ملک ته ناقابل تلافي نقصان ورسیږي.
مولانا صاحب، تاسو ډیره صفا خبره وکړه چې د پښتنو په سیمو کې چې څوک د نورو صوبو خلک پراته دي یا د نورو ژبو خلک پراته دي، پښتنو هیڅکله ورته تاوان نه دی رسولی، خو چې پښتنو ته بیا تاوان رسیدل دي هغه په نورو صوبو کې رسیدل دي. د دې په وجه باندې به هم خبرې کوو، خو وخت سو دی د یو لنډې غونډې وقفې. مولانا صاحب، له موږ سره اوسئ او چې راسو هم په دغه دغه پښتنې جواب راکوئ.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوي، دا خبره خلکو سره دیو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه اوریدل چې څنګه د ټیپ امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د وایس اف امریکا جوړ د کډر منور دونکو بیا هم خبرونه ته شرغ لسته. مولانا وحید ګل صاحب چې د باجور سیاسي اتحاد مشر دی، دا وخت په خبرونه کې د ټلیفون په لیکر سره میل مده، او موږ هم په دې خبرې کوو چې 13 اونۍ په لړکانه کې د باجور درې کسان چې د مزدوري لپاره تللی وو هغه وژل سوي دي، او داسې وژل سوي دي چې په کم چنګچی رخصه کې دی روان وو. نو وسلوال دا پښتنه کړې ده چې دا پښتانه دي، بیا ورته ویل سوي دي چې هو، او بیا هم په ډیر ناترسۍ او بېرحمۍ سره وژل سوي دي. مولانا صاحب، لکه څنګه چې هم تاسو خبره وکړه، بیا هم راځم هغه خبرې ته چې پښتنو چاته تاوان نه دی رسولی په خپلو سیمو کې د نورو ژبو خلکو ته، خو په نورو سیمو کې بیا یوازې پښتانه په هدف کیږي. د دې وجه څه ده؟ آیا د دې شاته هم څه داسې قوتونه سته چې پښتانه دومره وځوروي په پاکستان کې چې بیا یو بل لار خپل کی کڅنګه؟
بالکل، موږ دا ویو چې پښتانه خو د پاکستان د دې ملک د تور نه زیات خیر خوادي، او بیا په پښتنو کې خصوصا زمونږ قبایل چې هغه بغیر د عوض نه بغیر د تنخواه نه مغربي سرحد چکندنو ساتي او د کشمیر په ازادۍ کې کوم چې آزاد کشمیر دی د پښتنو یې صدا او اوس هم چې کوم دی نو په پاکستان باندې څه امتحان راځي نو د ټولو نه زیات چې کوم دی د پاکستان د پاره همدا پښتانه قرباني ورکولی شي
دارنګ په دې نه په دا د قرباني په خبرو باندې به
زیات قرباني
هو مولانا صاحب دا د قرباني خبرو ته ناراضه شي دا اوس لا هم پښتانه به قرباني ورکوي ولی پښتانه هم تل قرباني ورکوي او تاسو ولې چې پښتانه د پاکستان زیات خیرخوا دي نو بیا د پښتنو خیرخوا ولې نسته په پاکستان کې
یعنی دا خبره کوم چې په دې تیرو لسو کالو کې زموږ پښتانه ډېر وزورولې شو ډېر قرباني د ملک لپاره ورکړلې موږ نه دا مطالبه وشولې موږ اوس هم د ریاست نه دا مطالبه کوو چې نور موږ په عذاب وای نور اوس چې کوم دی نو څومره ډېر قرباني موږ ورکړلې اوس زموږ لپاره چې کوم دی نو تاسو سره د ریلی پرواسي د سي مقصد موږ لپاره پیدا کړي چې موږ له پاکستان نه پیدا واخلو نو موږ دا مطالبه کوو د موږ د احتجاج او د تحریک په بنیاد باندې چې زمونږ د باجوړ خلک خصوصا نور زمونږ د قبایلو پښتانه چې کوم په بهر علاقو کې اوسېږي نو داغې د مال او د سار او د داغې د مال او سر ترې تحفظي داغې عزت ترې تحفظي داغې کاروبار ترې تحفظي او دا موږ پاکستان له ټیکس ورکو زمونږ په ټیکس باندې چې کوم نو د دومره ادارې قائم دي زمونږ پورسیز دي موږ پولیس دي زمونږ فوج دي زمونږ انټیلیجنس ادارې دي دا موږ سوالي ځان نه ساتو پر ریاست باندې پر خپل ټیکسونو باندې ځان ساتو خو په کار دار چې حکومت او ریاست چې کوم دی نو زمونږ د مال او د جان او د سر تحفظ وکړي او کو تحفظ ونه کړي حکومت پدې کې ناکامیږي لکه څنګه چې د وسه پورې ناکامیږي نو دا د ملک د پارم خانه ده زمونږ د پارم خانه ده او کوم خلک چې دا خبرې کوي چې یاره ریاست چې کوم دی نو هغه پښتنو ته په نظر نه ګوري نو بیا د هغه خلکو خبره نشته کېږي
مولانا صاحب لمر سره اوسې یو دوه اورېدونکو لرو ګمان کوم له تاسو نه به څه پوښتنې لري رسول خان حاجی صاحب ټلیفون کړی دی محمد د ایجنسی څخه ستړي مسې رسول خان حاجی صاحب په خیر علي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مسې
مولانا صاحب تم سلام کوم دا هنه یو واجول نه مونږ د خپل پښتو چار دی کې زرن کی مونږه زماتم کوو دا غام کوو ځکه چې مونږه ریاست ساتلې نشي بل مونږ دا خبره ده چې موږ خو پنجاب کې څه وشي نو موږ پښتانه راپاتو چې لاول په پاک راغلو موږ ځان وژنو کنه پېښ وي او ځان قرباني ورکو کپار دی کې وشي خو کپ موږ سره کم ظلم کېږي نه پنجاب یې راپاتي او نه سندیا راپاتي
یعنی تاسو دا وایسته رسول خان حاجی صاحب چې د قربانۍ او خشاکې اواز پښتون دی او د پښتانه د لپاره بیا څوک خبره نه کوي
تاسو دا ووت والی دی د غل اور کوي سملې کې پښتانه ډیر نه تي قومي سملې کې باجوړ دای مینې ګاند ونی سي او مخ کې کوي پیښ وي
سامه مننه رسول خان حاجی صاحب او ملک نائب خان صاحب ټلیفون کړی دی لکوار څخه سړی مسه په خیر علي
السلام علیکم
وعلیکم السلام سړی مسه
نسیل مت سه مولانا صاحب په پوینې چې ته جمعیت والا دا کاڅوک مذهبي گروپ له خدا سره عرض میکولو چې د یی کی تیرو لاسو کول پښتانه د 15 او یم راسه په کراچي په سیم کې مرکیږي کنه نو د هغه حکومت نه به تامه لري چې پهلا ځل یو واقعیا وشي بیا دوام سوال میدانرلو چې بیا د یی کی پښتون پنجابي اتحاد کې نه جوړ نو پښتون به بیا نه پاتې شي په کراچي کې و د مولانا صاحب نه مدا سر دا چې ته د ټولو کابلو یو وندر وګورو تاسو ټول کابلو یو اتحاد جوړ کو بیا مو متاسولات او امن ملويږي او دې نه مخکې په پنجاب کې د بیجاور خلک شهیدان شو کنه په دغه نه کېږي چې تصویر بیجاور کې تلالي او یا چیغه وای او یا چې کوم مزهره وکي دا په پورا په پښتنو باندې دا اواز چې چا شنو بیا به د حکومت تاندا دا ولګي نور پښتنو ته انصاف ملويږي نه کدو ډیر څو کې
مننه کور ودان ملک نائب خان صاحب مولانا وحید گل صاحب تاسو به د زموږ د دواړو محترم اوریدونکو رسول خان حاجی صاحب او ملک نائب خان صاحب چې کوم خبرې وکړي جواب ورته وایست
رسول خان علی صاحب چې کوم خبره وکړه نو دم ډیره مناسب خبره وکړه چې په بل ځای کې څه واقعات پیښ شول موږ پښتانه د غیر لپاره قرباني ورکو خو دا مسله چې کوم پیښه ده نو دا زموږ پښتنو ته پیښه شوې ده او موږ د دې لپاره به هر قسم قرباني ته تیار یو او د دې پښتنو دا مسله چې نه پدې باندې موږ د خپل حیثیت بخامخه اوس حکومت باندې منو او نایب خان علی صاحب چې کوم خبره وکړه یوازې د باجوړ په احتجاج باندې نه کیږي زه ټول چې څومره پښتانه لیډران دي چې کو هغه دغه دی دا اسمنګر ولی خان صاحب دی کو هغه چې کوم نو افتاب احمد خان شیرپاو صاحب دی کو هغه سراج الحق صاحب دی او کو هغه مولانا بدر رحمان صاحب دی نور چې پښتانه لیډران دي زه ټول نه اپیل کوم چې زمونږ د پښتانه لیډران خو چې کوم نو اول د پارلیمنت نه بهر وساتل او د هغه نه وروسته چې کوم دی اوس د پښتنو سره دا رویه کیږي دا سلوک کیږي نو دا د ټولو پښتنو لپاره د فکر لمحه فکریا ده نو زه د ټولو لیډرانو نن دا درخواست کوم چې په دې مسله باندې چې کومنه د یم خپل اواز پورته کړي دا وړه خبره نه ده چې درې کسان د چرګانو په شان باندې چې کومنه هغه وشتلې شي او د پښتون په نوم باندې وشتلې شي نو دا ډېره غټه خبره ده او دا ډېره زیاته خطرناک خبره ده د نن ځا په کومه او موږ خپل د چې تیارې نیولې دي چې دلته د باجوړ د حد پورې چې کوم دی نور روان د زیارت په ورځ باندې موږ د باجوړ سرخار کې غټه یو جلسه مظاهره خو دي دا دلته به جلسه کوو مظاهره وکړو دا ټول قومونه موږ راوختي دي او بیا د هفتې فورت باندې د خیاري فورت باندې د باجوړ بل یو تجارتي غټ مرکز د عنایت کړي په هغه کې به چې کوم دی موږ غټه جلسه مظاهره کوو او د ګل فورت باندې د باجوړ دریم تجارتي مرکز د ناوګي په خار کې چې کوم نو پټه جلسو مظاهره کیږي او د دې سره سره چې کوم د نمن په دې باندې مشورې روان دي چې موږ د کم چې د سیاسي د پښتنو د سیاسي مشران دي موږ د دې سره ملاقاتونه کوو د دې سره خواته ورزو او د دې سره د مشورې کوو چې را د دې زموږ سره به د احتجاج کې شامل شي او د خپل پاتو تم خبرو کی او د ټول پښتونخوا او بلکې یوازې پښتونخوا نه بلکې پنجاب او سند کې او بلوچستان کې زموږ د پښتانه دي چې د احتجاج خور شي ټول ملک ته او دا د حکومت سره د ریاست باندې موږ زور راوړو چې هغه دا قاتلان ونیسي او یوازې دا قاتلان هم نیول نه دي بلکې حکومت چې کوم ځانو دی پښتنو ته خصوصا با جوړو ته قبایلو ته ټول پښتنو ته د اعتماد ورکي چې د دې مال او سر او جان او عزت او کاروبار
مولانا صاحب زه یو دوه پښتنې لرم خو یو اوریدونکو راغله دي سنگین شنواری صاحب هغه بم ګمان کوم چې خا د ټلیفون لکه کته سوی ده خو مولانا صاحب تاسو خبره وکړه د باجوړ 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 خبره ده دا چې باجوړ ته مړی راځینو یوازې باجوړیان به احتجاج کوي که یو بل ځای مړی ځینو یوازې به هغه خلک احتجاج کوي مثلا پښین ته مړی ځینو د پښین خلک به احتجاج کوي ولې نه چې پښتانه هم ټول په خپل سیمو کې د هر پښتانه چې هغه بې ګناه وژل کیږي دا رنګ لکه څنګه چې نو مخسل کیږي او بیا وژل کیږي یا بیا په نورو هدف وژنو کې هغه وژل کیږي ولی هم ټول یو رنګ احتجاج نه کوي یوازې تاسو د باجوړ تر هدا پوری خبره کوي ولی چې باجوړ ته مړی راځي بیا تاسو احتجاج کوي او که بیا بل سیمه ته ځي بیا تاسو پټه خوله ناسیست د دې څه وجه ده
باجوړ ته زه دا خیال کوم چې په دې تیر کال نه باجوړ ته ډیر لاسونه موږ وصول کړو او په نورو علاقو کې حقیقت دا چې دغه چې دا هدف یې وجنې کیږي خو یو خو چې دا کوم موجوده کوم پیښه شوې ده نو دا پیښه د نورو ټول پیښو نه ډیره زیاته عجیبه پیښه ده چې یو کسان راځي او هغه ته پوسټ کوي د پښتون په نوم ته پوسټ کوي او بیا یې دغه چې وجنې او د چرګانو په شان باندې پروډونه باندې هغه پلکیږي نو دا پیښه ډیره زیاته د اشتعال پیښه ده
مولانا صاحب شاید تاسو نه یاست خبر ده مولانا صاحب شاید تاسو نه یاست خبر ده لومړی پیښه نه ده چې تپوس کیږي چې تپښتونی په مستون کې کوټی ته نږدې د کوټی شهر ته نږدې په مستون کې په بس کې چې کراچۍ ته مسافر روانو پښتانه شل پښتانه ځین راکښته کړل سوي دي او په دې نامه باندې چې دا پښتانه دي او بیا وژل سوي دي هغه وخت خو بیا څه احتجاج نه او بیا تاسو چې د باجوړ ته مړی ما د خبرې مقصد دا دی چې ولې نه یووالی راسي دا ټوله خبره سره یوسي ولې هم د دې کوشش نه کوي
ما مخک خبره وکړه چې ما خو اپیل وکړ د پښتنو لیډرانو نه چې کم زمون پښتانه د سیاسي تنظیمونو مشران دي وسمه اپیل کوم مخک مو اپیل وکړو په جلسو کې موږ ډیر اپیلونه وکړو او بیا زمونږ د کوشش ته ملاقاتونه کوو چې زمونږ د پښتنو لیډران راپاسيږي او د ټول ملک په سطح باندې د دې مسلې څخه حل راوباسي دا مسله ډیره زیاته خطرناکه مسله ده چې اوازونه موږ نه پورته کوو چې اواز پورته کوو دا بالکل حقیقت ہے کہ بدین عمانی وجنی کی گی بدین عمانی مرگونہ کی گی او دو ٹولن زیات د خفغان زمنگ د پاره دانه چې منګا د پاکستان د پاره هر قسم قربانی ته تیار پاکستان زمنگ ملک ہے
مولانا صاحب یو خبره بل تاسو د سند حکومت خبره وکړه د سند حکومت په خپل وزیر اعلی مراد علي شاه هم د دې غندنه کړې ده او وایي چې د پیښې پلټنې کوي اس پی کرایم برانچ ته هم په خپل د لارکانی ذوالفقار مهر هغه هم ویل دي چې اف ای آر در سوې دي او د قاتلانو د نیونې هڅه کوي د سند حکومت دا دریز دی خو ورسره هلته د پیپلز ګوند چې کوم زمواران دي هغه دا خبره کوي چې په لارکانه کې داسې پیښه او بیا په نامه باندې وژل چې دا د دیانو او د پښتنو ترمنځ د ژبې په بنیاد باندې یو جګړه رامنځته کول دی او دا یو سازش دی تاسو دې ته څنګه ګورئ
د دې سازش به نقابه کولو دا ځمداري خو د ریاست ته چې ریاست دا سازش به نقابه کوي دا سازش څوک کوي چې دې شي بدې ریاست کې دنه نه خلک چې هغه دا سازش کوي د ریاست نه بهر ځانه کوي او یا ته تنظیمونه دې شي خدا خو د حکومت ځمداري دا د سن حکومت د ځمداري دا چې هغه دې انتغه عناصر به نقابه کوي دا غینه دې پرده لري کې هغه دې ښکارا کوي چې هغه دې قوم ته ښکارا زموږ مطالبه کوم دارا او موږ دا چې غو د احتجاجونو د دې لپاره وو چې دې واقعې دې کوم دانو او فلټنه وشي د دې جوډیشل انکوایری دی وشي او د دې صحیح معلومات وشي چې په دې سازش کې څوک شریک دي
او د نقیب الله مسعود
چې څوک د ملک دشمنان دي پښتون څوک دشمن دی چې هغه دغه نه پرده لري شي او دغه خلاف دغه وشي کاروي وشي مونږ ته هم تسلی وشي د قوم ته هم تسلی وشي مونږ هم دا غواړو
صحیح تاسو خدا غواړي یعنی تر دې په دې کې ځینې څېړونکو چې لمر سره په خبرونو کې راغلي دي هغه بیا دا خبره کوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې کوم محبوبیت زیات شوی دی د پاکستان په پښتني برخو کې او اوس هم د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغه د مخنیوي په خاطر صدرنګ سازشونه روان دي چې د ژبې په بنیاد باندې قومونه سره وجنګول سي او د پی ټی ایم مخه ونیول سي دغه
دا سازش دا خو ډیر ناکام سازش ته بیا خدا سازش څوک کوي پی ټی ایم په دې طریقه باندې لار نیسي دا خو پی ټی ایم خبره مضبوطه ول دی د پی ټی ایم موقف مضبوطه ول دی چې رب پښتنو سره په ټول ملک کې زیاتې کیږي او د پښتنو سره امتیازي سلوک کیږي نو دا خو پی ټی ایم لار په دې طریقه نه ولا شي بلکې په دې طریقه باندې پی ټی ایم خو مضبوطه کیږي بلکې موږ دا وایو چې کوم پی ټی ایم څوک لار نیسي یا چې کوم دی هغه په لسانی بنیادونو باندې نو په دې ملک کې کوم انارکی ختمول غواړي نو دا غي لارم دادا چې یو قوم سره امتیازي سلوک نکيږي د سندي سره امتیازي سلوک نکيږي دا غته لري زیاتې نکيږي د بلوچي سره نکيږي د پنجابي سره نکيږي د پښتون سره نکيږي نو الګ چې کوم نن په دې ملک کې لسانيت ختم شي قومیت به په وجه باندې به کوم نن مسائل او وجنې او مشکلات به ختم شي دا به الګ کیږي چې کله انصاف ملو شي هر یو قوم ته او هر چا ته په دې ملکی آزادانه تور باندې د تګ را تک شکم دینو سہولتونه او د هر یو قوم ته چې هغه په هر ځای کې اوسېږي چې داغه مال او جان او سر او عزت او تحفظ او عقیده تحفظ او کاروبار ته تحفظ نو په دې طریقه باندې چې مولانا صاحب کې حالات برابرېږي
مولانا صاحب ایو بل خبر اخیره نه چې د خبرونی وخت سر تر رسیدو کې چیرې ستاسو دغه غشتنې و نه منل سي بیا مو لای عمل څه دی
زمنګ لای حمل دانه چې مونږه دا تحریک نه ختمو کوشش دا کوو مونږه چې ترسو پورې دا قاتلان نیول شي نه او زمنګ دې قوم ته پښتنو ته مونږ ته دا اعتماد نه ملو شوی چې په ټول ملک کې مونږه آزادانه ګرځې دی شو زمنګ پښتانه په ملک کې په هر ځای کې روزګار کولای شي دا غي روزګار ته مونږ ته حقوقي دا غي فرد ته حقوقي دا غي عزت ته حقوقي نو تر هغه وخت پورې به زمنګ دا تحریک رواني مونږه جلسي جلوسونه مظاهره هم کوو او یوازی په باجوړ کې نن چې ما مخکې خبره وکړه ټول ملک ته مونږ دا احتجاج غزول غواړو او زمونږ چې څومره پښتانه لري راندي نو مونږ دا جې سره کوشش کوو چې ملاقاتونه مور سره وشي او مونږ د ټول پښتون لیډرشپ هم په دې خبره باندې ودرو چې زموږ سره دا کوم ځای ته روان دی چې دا ځای ختم شي او امتیازي سلوک زموږ سره ختم شي او زموږ خلکو ته په ټول ملک کې آزادانه د نقل و حرکت او د کاروبار موقع پیدا شي.
ډیره مننه مولانا وحید ګل صاحب، تاسو د باجوړ سیاسي اتحاد مشر یاست. کور مو ودان د وخت را کول او په خبرونه کې د برخه اخیستو لپاره
خدمت
پوری اجازه غواړم. د خدای په امان.